د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخی موتاستا د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. درې بجې شوې دي او له درېو څخه تر څلورو بجو په دې غاړه کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې او مرکې هم د دې نیمې ګنټې برخه دي، ځکه چې په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیز پروګرامونه نشر کیږي. خو مخکې تر دې چې دغه رپورټونو مرکو او دغه اونیزو پروګرامونو ته ورشو، له ګولایا څخه خبرونه وکړو.
سړی مشر لومړی د خبرونو سره ټکی. پاکستان وايي باید د افغانستان د اصول خبرو لپاره زر تر زره حتمی لار نقشه جوړ شي. په ننګرهار ولایت کې 28 وسلوال وژل شوي دي او د شام شمالي ښار حلب کې د حکومتي امدادو له وجې راتښتېدلي د 30,000 نه زیات د شام وګړي د ترکیې پر پوله راغونډ شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای باید په سلور اړخیزه خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړ کړل شي. د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف نن په اسلام آباد کې سلور اړخیزه غونډه ته په خپل وینا کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل: زه تمه لرم چې هم دې جذبې سره به هلې ځلې روانې وي او څلور اړخیزه ډله به اوس پر دې توجه ورکوي چې د مفاهمتي عمل لپاره زر تر زره یو لار نقشه جوړ کړل شي، او چې څومره هم زر کېدی شي د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو لپاره لارې چارې ولټول شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېمه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیلولو لپاره د یوې عملی اطراحي رامنځته کول دي. د بچخان پونتون زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې یاد پونتون دې زر تر زره پرانیزي، ځکه چې د دوی زده کړې متاثر کیږي. د بچخان پونتون زده کوونکو د غوښتنې په داسې حال کې کړې چې د یاد پونتون وایان سید خان خلیل نن مشال اړتیا ویل چې امنیتي ادارو ورته خبرداري ورکړې چې د پونتون امنیت لا نور ټینګ کړي او تر هغې به پونتون بند وي تر څو چې امنیتي وضع ښه شوی نه وي. خو د بچخان پونتون د زده کوونکو تنظیم اکشن کمیټې مشر حضرت علي نن مشال اړتیا ویل:
ویزی صاحب لم یو وفد لیگل او چی یونیورسٹی دا گل دروازه نه کولاو کې کو مثال پتاو سٹارټ نشوا، نو مونږ به بیا احتجاج کوو د صوبایي سمله مه تب کوو. دا میشن مونږ جاری ساتل غواړو چې دا سبق او دا قلم او دا کتاب دا میشن دا مونږ جاری او یونیورسٹی سٹارټ شي.
پر بچخان پونتون د جنوري په شلم نیټه وسلوالو بریت کې د دوه استادانو په شمول یو بشت زده کوونکو وژل شوی ول. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نچکاري پر ضد د کارکونکو احتجاج نن هم دوام لري او له تیرو 15 ورځو راهیسې هوایي جازونه ولاړ دي. پرون وخت د هوایي شرکت د کارکونکو او حکومتي وزیر محمد زبیر ترمنځ ملاقات وشو. د ملاقات وروسته وفاقي وزیر ویل چې احتجاج به ډیر زر ختم شي، خو پر دې مقاله خبريالانو سره د خبرو پر وخت د کارکونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ ویل چې د دوی احتجاج به همدار روان وي تر څو یې غوښتنې ونه منل شي. د ننګرهار ولایت چارواکي ادا کوي چې د عملیاتو پر مهال یې 28 داعش وسلوال وژلي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې په کوټ او اچین ولسوالیو کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې یې 28 داعش وسلوال وژلي دي او همداراز لسنور ټپیان شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې تیر شپه د اچین ولسوالۍ په لتابند سیمه کې دوه هوایي بریدونه ترسره شول چې په کې 15 د داعش وسلوال وژل شول. وسلوالې ډلې د حکومتي اداو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د شمالي ولایتونو څنګه وای روان کال په دغه ولایتونو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي 40% زیات شوی دی. دغه دفتر د خزو څنګه مرستيالي ماریا هیدری نن مشال اړتیا ویل چې روان کال له دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 903 قضیه ثبت شوی دی. هیدری زیاته کړه چې په دې قضیو کې ډېرې زندی کول، جنسی تیری، وهل ټکول او سیرای محکمه شامل دي. تاسو مشال اړین خبرونه اورئ. په تایوان کې یوې زورورې زلزلې یو ولس منځله ودانی ونړول چې پکې 15 تنه مړ شوی او 15 دیش نور د ړنګې ودانی تر بلبې لاندې ورک شوی دي. د 6.4 ریکټر په کچه زلزلې تیر شپه نه وخت وشوه چې د تایوان په جنوبي ښار تاینان کې ډېر ورانه کړي. تر اوسه لګ تر لګه 373 تنه په روغتون کې بستر شوی دي. د شام شمالی خار حلب کې د حکومتي عملیاتو له وجې را تښتیدلي د شلو زرو نه زیات د شام وګړي د ترکیې پر پوله راغون شوي دي. د شام حکومتي ځواکونو چې ورته د روس هوایي ملاتړ ترلاسه دي او د یاغیانو ترمنځ د سختې جګړې رپورټونه ورکړل شوي دي. د برتانیا میشت د شام د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې دا نښتې تېره ورځ د حلب خار سره نږدې په راتنیان خارګوټي کې شوي چې دواړو خواوو نه پکې 120 کسان وژل شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې د دوی شمېرو مخه تر 40,000 پورې کسان د ترکیې په پوله بابل ال سلامه راغون شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وایي روس او شام د ملګرو ملتونو له هغه قرارداد سرغړونه کوي کوم چې په روانه کورنۍ جګړه کې د ډزمندۍ غوښتنه کوي. البته د سولې خبرې تل روانې دي چې دا رنګ مسله هواره شي او د سولې مذاکراتو ته بیا کتنه وشي. جان کیری پرون په واشنگټن کې خبرونه تو ویل روس دته نیخ منی غداسي اشاره ورکړي چې دوی د ډزمندۍ لپاره چمتو دي. دغه په خبره ایرانی چارواکو هم دوه ورځې مخکې وویل چې دوی به اوس د ډزمندۍ ملاتړ کوي. کیری وویل چې روس ځینې تعمیري سوبی لري چې څنګه د ډزبندې تړون عملی کیدی شي. خو د جان کیری په خبره دا تشي خبرې دي چې دارنګ په شام کې بمباریو ته دوام ورکړ شي. او وروسته خبر د کرکټ دی. په دوبۍ کې روان د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې نن د کوټا ګلیډیټرز او کراچي کینګز ترمنځ او د پېښور زلمی او لاهور قلندرز لوبډلو ترمنځ لوبې کیږي. پرون پېښور زلمی لوبډلې اسلام آباد یونایټډ ته په 40 رنزونو ماتې ورکړه. پرون په یو بل لوبه کې کراچي کینګز لاهور قلندر لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه درته ګولایا زو ویل اورونکو تاسو باندې مشال رادیو په دې غړی کې د دې رپورټونو ترڅنګ د زینو نورو رپورټونو تفصیل هم اورئ. اسلام آباد کې افغان پاکستانی امریکایي او چینی چارواکو د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړي. افغان چارواکي تری ډېرې هیلې لري
لدی درېمې ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغه مذاکرات وشي.
پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته د دې پوهنتون چارواکي وایي زړې غواړي چې زده کوونکو ته پوهنتون پرانیزي خو امنیتي چارواکو ورته لا اجازه نه ده ورکړې.
موږ ته پرون هم چې د یو وینا وشوه باضابطه تور باندې چې ستاسو په دې علاقې باندې مطلب دا چې لا اوس هم حالات کم نه دي. موږ دا راغلي وروسته ته موږ دا خبره وینا وکړه چې څو درته انتظامیه وایي هغه باندې عمل وکړو.
وزیرستان ته په دې وروستیو کې ورغلی یو خبریال لخلې بواوري چې وکال لپس جګړه زپلې میرانشاه څنګه ښکاری.
ممکن نه دي چې ته میرانشاه کې اوسېږي ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم. نه ته به اول انټری کوې نام به درج کوې اینه پس پتا ته اینو سی ملاویږي ته به بهر ته بیا وځې.
او په اخره کې دوه اونیزې خپرونې سروې او جمهوریت هم لرو موږ سره اوسه. اوریدونکو تاسو زموږ غاګله مشال ریډیو څخه اورئ. لومبي ریپورت ورزو. پاکستانی چارواکو نن اسلام آباد کې د افغانستان د سولې بهیر لپاره په دریمه غونډه کې ویل چې طالبان سره مذاکرات لپاره د دې داسې تګلارې ضرورت ته چور سره په سیمه کې امن راشي او ټول خواوی په راضي وي. په نننۍ ناسته کې افغان پاکستانی امریکایي او چینی چارواکي برخه لري. ګډونوالو نن په دې بحث وکړ چې څنګه په افغانستان کې بدامنی ختمه او طالبان له جنگونو راوګرځي. ریاض مساخیل پی له اسلام آباد نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان د امن او مفاهمت لړکی د سلور لخیزه کوارډینیشن کمیټې درې مغونډه اسلام آباد کې روانه ده. د غونډې په شروع کې د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د کمیټې په کار او زیار تسلخ کار کړه او زیاته کړه چې باید زر تر زره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل شروع کولو د پاره تګلارا یا روډ میپ ورکړي. د زیاته وی
په 13 جنوري کابل کې شوی غونډه کې کوارډینیشن کمیټې په طالبانو ډلو غږ کړی و چې بغیر د څه شرطونو دی افغان حکومت سره زر تر زره مذاکراتو ته کینی او د دې سره ممکن ده چې افغانستان کې د پوخ سیاسي مصالحت لار وموندې شي. او زه هیله لرم چې سلور اړخیزه کمیټې به د خپل روح او عزم مطابق اوس خپله ټوله توجه د مفاهمتي عمل د تګلارې ټاکلو او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو شروع کولو اړخ ته را اړوي.
افغانستان اینڈ دی طالبان گروپس
سرتاج عزیز دا هم وی چې د تیری اوګدی مودې راسه افغانستان د جنگونو او نامنه سره مخ دی چې لوجی عام اولس سخت زپل شوې دی. د خبره د نامنه ختمولو یوازینې لار سیاسي مصالحت او مفاهمت دی.
زدل تا هم ویل غواړم چې پاکستان د افغانستان هغه اندېښنو سره متفق دی چې ګنې مخ په زیاتېدونکي تشدد یوه لویه ننګونه ده او باید چې د مذاکراتو اهمه نقطه دې تشدد کې کمی راوستل وي. مونږ ګڼو چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو دپاره یوه صفا واضحه او قابل عمل تګلاره ضروري ده. مونږ له پکار دي چې د مذاکراتي عمل ترتیب په خشان جوړ کړو، په وخت متفقه فیصلې وکړو او داسې ګامونه پورته کړو چې ورسره مفاهمتي عمل مخکې لاړ شي او نتیجې ورکړي. او زه هیله لرم چې زموږ دې مشترکه کوششونو سره به د طالبانو زیاتې ډلې مذاکراتي عمل کې شامل شي.
د یادونې ده چې پروس کال اخره کې اسلام آباد کې د آسیا زړه غونډې دوران د څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې جوړولو فیصله شوې وه او تر دې دمه د کمیټې دوه غونډې په اسلام آباد او کابل کې شوې دي. کمیټې کې د پاکستان افغانستان ترڅنګ د چین او امریکا استازي هم شامل دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو هم دې سره تړلی یو بل رپورټ درته دروړو. افغان چارواکي هیله لري چې اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د روغې جوړې لپاره په ناسته کې به داسې فیصلې وشي چې په نږدې راتلونکي کې طالبانو سره نیغ په نیغام مذاکراتو ته لار هواره کړي. د دې خبرو په لړ کې د اسلام آباد تر نننۍ غونډې مخکې په اسلام آباد کې وړومبۍ او په کابل کې دوهمه ناسته شوې وه. ټولې خواوې تر اوسه پورې د طالبانو سره د روغې جوړې په حتمی یا اخیری تګلارې نه دي سلا شوې، خو چارواکي وایي چې هیله لري دا کار به وشي. اجمل ان په دې اړه نور تفصیل لري.
دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د ډول دریمه غونډه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته وویل چې په لومړۍ او دویمه غونډه کې چې په اسلام آباد او کابل کې جوړ شوې پرمختګونه شوي وو. د نوموړي په وینا اوس افغان لوري تمه لري چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه وروستۍ بڼه خپله کړي. ښاغلی مستغنی وایي په اسلام آباد کې په دې درېیمه غونډه کې ټاکل شوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې وروستۍ شي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی هم هیله من دی چې په دې څلور اړخیزو خبرو پسې به بله غونډه له وسلوالو طالبانو سره د مخابه خبرو اترو غونډه وي. اغلی فوزی ازادي رډیو ته ویل چې هم به د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د نهایي کولو په دې څلور اړخیزه غونډه او هم به ورپسې له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې په افغانستان کې د اوربند مسله د بحثونو یوه مهمه موضوع وي. حبیب الله فوزی ویل د سولې د عالي شورا یو هیئت هم په دې څلور اړخیزو خبرو کې برخه اخلي.
سولې عالي شورا په دغه تیرو څلور اړخیزو مذاکراتو کې شریکه وه او په راتلونکي دریم څلور اړخیز مجلس کې به هم د سولې عالي شورا شرکت کوي، خو تر کومه حده چې دا مجلسونه تخنیکي بڼه لري په همدې هکله هغه پوه کسان شرکت کوي، ولې له دې درېمې ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي چې په هغې کې به بیا د سولې د عالي شورا نور اعظم برخه واخلي.
د هغه اوازو په اړه مو چې ښایي د طالبانو استازي هم د اسلام آباد په نننیو خبرو کې برخه واخلي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان شکیب مستغنی څخه وپوښتل. نوموړي کسان په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون په مستقیمه توګه رد نه کړ، خو ویل چې دا څلور اړخیزې خبرې د کابل د غونډې په دوام د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر خاغلی فوزی هم ازادي رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالب استازو ګډون نشي ردولی، خو دا باور لري چې له طالب استازو سره به د دې درېیمې څلور اړخیزې غونډې وروسته د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکر چی دا زمین نجون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کی
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتاب چې موږ کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو واوري. پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته د دې پوهنتون چارواکي وایي زړی غواړي چې زده کوونکو ته پوهنتون پرانیزي، خو امنیتي چارواکو ورته لا تر اوسه پورې د دې کار اجازت نه ده ورکړی. ورته ویلي دي چې لا هم امنیتي خطرې شته دي. یاد دې وي چې پر باچا خان پوهنتون باندې د جنوري په 16 تاریخ باندې برید وشو او دغلته ګڼ کسان ووژل شول. بلخوا زده کوونکي وایي که پوهنتون پرانستنه ونشي نو د ګل په ورځ به دوی مظاهره شروع کړي. شبیر جان یې په اړه رپورټ لري.
دا باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل مشال لیډو ته وویل چې پرون هم دوی ته د امنیتي ادارو انتظامیه لخوا الرټ جاری شوی دی چې پوهنتون دې نه پرانیزي او امنیتي وضع لا ټیک نه ده، نو ځکه لا پوهنتون دې بند وساتلی شي.
یو خبره درته کوم، مونږ ته پرون هم چې دا یو وینا وشوه باضابطه تور باندې چې ستاسو په دې علاقې باندې مطلب دا چې لا اوس هم حالات کم نه دي. نو یو خو دا مسله ده، دویمه خبره دا ده چې انتظامیه بار بار دا خبره بکوله چې مونږ دې ته دا ویل، مونږ دې ته دا ویل
بلخوا د باچا خان پوهنتون زده کوونکي وایي چې دوی وخت ضایع کیږي او زر تر زر دوی ته پوهنتون پرانستلی شي. د باچا خان پوهنتون د زده کوونکو د تنظیم د سټوډنټس اکشن کمیټې مشر حضرت علي مشال لیډو ته وویل کچرې د را روان ګل په ورځ پوهنتون دوی ته د کلاسونو لپاره پرانستلی شو، نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي.
اصل کې زموږ چې کم سمستر کم ټایم دی، د کلاسونو چې کم ټایم دی، هغه ضایع کیږي. لکه چې کم کریډیټ آور دی، هغه بیا نه پوره کیږي. هغه بیا مثال سټوډنټ سره دغه وشي د شپږو میاشتو کم سمستر یا بیا درېو میاشتو کې ختمه وي، نو ډېر زیات په تعلیمي دغه باندې ډېر زیات اثر غورځوي. ویزي صاحب لم یو وفد لیږلی و چې یونیورسټي د ګل دروازې نه کولاو کې، خو مثال په توګه سټارټ نه شوه. نو مونږ به بیا احتجاج کوو د صوبایي سملې مهې ته به کوو. دا میشن مونږ جاري ساتل غواړو چې دا سبک او دا قلم او د کتاب د امیشن دا زموږ جاری او یونیورسټي سٹارټ شي، نو دا زموږ یو ګټه ده.
د پوهنتون ویان سید خان خلیل د زده کوونکو دا غوښتنه جایز بلی او وایي چې د خپل علاقه دوی هڅه کوي چې زر تر زره پوهنتون پرانیزي او د زده کوونکو وخت ضایع نه شي.
پاتې شو د یونیورسټي د پرانستې او د سټوډنټانو مطالبه زه هغه ته جایز یم. پولیس چې هغه سبق ته خامخا تاوان رسي چې هغه په ټایم باندې شروع نه کی، په ټایم ختم نه کی، نن سبا وخت ډېر قیمتي شوی دی او زموږ بدقسمت
د پام وړ ده چې تېرې میاشتې په 16 جنوري باچا خان پوهنتون باندې وسلوالو برید وروسته دغه پوهنتون تر نامعلوم مودې پورې بند کړی شوی دی. بلخوا دغه زده کوونکي وایي چې باید پوهنتون زر تر زره پرانستل شي، ځکه چې دوی د دغه خلکو مقابله د قلم او د علم په ذریعه کول غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو د تاسو زمنګ نه ساته خبرونه وري. په مومند ایجنسی کې تر سلو زیات داسې سکول نشته دی چې دیوالونه نه لري او چتونه نشته دی چې له وجې زده کوونکي ځانونه خوندي نه احساسوي. ولسوای چې پېښور او چرسدي په تعلیمي ادارو باندې تر بریدونو وروسته امکان لري چې دغلته هم په سکولونو او ښوونځیو باندې دغسې بریدونه وشي چې د ماشومانو ته پکې د سر خطر هم شته دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دغه سکولونو په رغولو کې د مرسته وکړي. شنواز ترکزی په اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په تعلیمي ادارو د وسلوالو د بریدونو وروسته د قبایلي سیمې اولس هم یارېدلې دي او وایي چې د دغه سیمې د زیاتره سکولونو ودانۍ یا خوړنګېدلې او یا یې بیا څلور اړخیزه دیوالونه نشته. خپل بچي په دغه شان تعلیمي ادارو کې محفوظ نه ګڼي. د محمود ایجنسی د انبار اوسیدونکي احمد یار خان وای
سکولن زما خپل دی وازی سکول دی هغه کی د سکیورټی مونږ ته نن راغلی دا نو ترازی بس پرایمری سکول دی هغه ته ماشومان جو خلک سپیر شین ته زموږ زمیدار خلک دی زمیدار خلک دی دغه کېدل نشي دا ټول مرده سینې سکول شي ټوپک په لاس تکینی حکومت نن دا غوړ شي د سکولن ته چا دیواریو کی څه سکیورټی تور کی دا ماشومان خپل سبق ته ځخه په سور بنې ځکنه
عظمت خان محمد وای چې هغه کوشش کوي خپل ماشومان ته د زده کړو خما هول جوړ کړي او دا هم په داسې حال کې چې محفوظ نه دي خو تعلیم ضرورت ته نو ځکه سکولونو ته لیږي
خو به موږ تعلیم نه چکم دی نه رغیږي نو موږ دا فرض چې خپل ماشومان باندې تعلیم وکړو او د ټوپک وزي ولا قلم لاس کې ورکو خو ایره خو موجود ده لکه په ارزه کې دا هغه په سکول کې دا ګډه کې خو موږ دا یې رہی چې سار کې موږ ماشومان زی نو موږ غوی باندې دا دخکی ګچره دی ته خو موږ څه خبر پیخیږي
هم دا شند سکول یو استاد شوکت خان مومن وای چې هغه د سکول ماشومان ته سبقونه هم خای او سکیورټی هم ساتي خو دوړ کارونه بیا هم مشکل دي
مستی بچی څوک من به پروام نه خپل کلاسونه ول وچ گیټ کلنګ وک من ځان منی ګوتی و به ته په دې غینو کا زوس دک ته مانچا په سکول کې ساتم ما شو نه رانه شي لیدل کمیس نه ملان دي خو مجبوریم دا د درې استادان یو من دغه سي جون تیرو
بلخو تعلیمي محکمه محمد جنسی وای چې لږ زیات یو سل او پنځه سکولونه داسې دي چې سلور اړخیزه دیوالونه نه لري او دغه سکولونه چوکیداران ذمہوار دي چې سکیورټی وساتي دوی وای چې په محمد جنسی کې 500 او 98 سکولونه دي چې د اویو ضرورت نه زیات ماشومان پکې زده کړی کوي خو وای په دې کې شپږ سکولونه بند هم دي شانواز ترکځي مشال ریډیو محمد جنسی
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیسي خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو او د جګړو له وجې ګڼ خلک بې کوره شول دي کې ځینې د ډیورنډ کرښه هغه خو سلړه او ځینې د خبر پښتونخوا مختلفو سیمو کې میشته شول خبریال صفدر داول چې د میرمشاه اوسیدونکو د عملیاتو پر وخت نه بلکې شاوخوا وکړ وړاندې د خراب امنیت لکه بل خپل کور کله پرې خودو تړ شو هغه د زیارت پر ورځ د فاټا ریفارمز کمیټې یا د فاټا د اصلاحاتو د کمیټې په لړ کې شوې غونډه کې د ګډون لپاره او خپل وطن ته واپس لاړ د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ له صفدر داول سره مرکه کړې او په سر کې د پښتنه کړې چې وو کله پسې خپل وطن په کوم حال ولید
په خپل سترګو ما دالی دلی چې کوم تا وال انټر کېږي نو رایت سایډ ته چې کوم آبادی دی دا زیاتره کورونا روډ سایډ ته وران بیا چې مخکې لاړ سه میرا علی بازار بالکل وران تبا دا مانی چې ډېر مشرانو او تقریر کوونکې په جړه جړه کې دا فریاد کوو چې یاره مونږ دکانونو یاره خښتو یاره بلډنګونو یاره کورونو څه قصور و چې دا ورانی کې او ایون دې ته ټیکاداران مقرر شوي دي هغه بنو ته او پنجاب ته یو بل ځای ته زمونږ خښتې ته ایران وړي
صفدر داوڑ صاحب هلته به تاسو خپل ملګری هم لیدلی وي او له هغو سره چې مراشه درشه سوي نو د هغو حالت څنګه وو څه خبرې مو وکړې
خلک ټول داسې ډیپرس غوندې وو هر څوک د وخت نه مخکې بډاګان شوي دي او زیات مونږ داسې ملګري ولیدو چې دی ما به غاړه ورکړه ستړي ماشې دپاره او د به زه پېژندم نه نو شاته به م به سره وپېژندل
بلدا تاسو اوه کال وروسته تللی وی په خام د یو خبریال په توګه په جرګو کې به تاسو ګډون کوي یا دغه وطن خپل یو کس یې دغه جرګې تاسو اوه کال مخکې لیدلی وی او اوس هم ولیدې څومره فرق یو
کې مونږ ډیسکس کو چې مرته چې مخکې چې کم مشران او کم جرګې وي څومره درنه خلکو نو بیا مونږ په ګوته ګوته وشمارل چې هغه خو چونکې ټول مړه شوي دي یا ټارګټ شوي دي یا چرته مړه شوي دي او جرګو کې ادرنوالې مونږ نه کوم مخصوص لکه مخکې بچو ایون چې کم اټم کې مشرف پراغو یا نه مخکې به گورنران راتلل یا پرایم منیسټر به راتلو نو هلته به ډېرې ترخې خبرې ورته کولې د کوم دپاره او ډېر بورډلي لکه دوی ته به دا اړو ښکارېدل نه چې دا څوک دی نو پرون چې مونږ وکتل اول ځان پولیټیکل انتظامیانه هدایت ورته ملودل تاسو به دا وایئ دا به نه وایئ او تاسو به پاسئ نه به پاسئ. نو ما هغه ټیم کې مونږ ډسکس کو داسې چې یاره دا خو دا جرګې هم بدلې شوي دي.
صفدر داوډ صاحب فوج دا وایي چې علاقه تقریبا دوی صفا کړې ده له وسلوالو څخه او د خلکو د بیرته تګ د پاره هم ځینو سیمو لکه دک ته خلک تللي دي. هلته د ننه تګ راتګ څومره اسانه و؟ خلک په اسانه تلی راتلی سي که څنګه؟
ممکنه نه دي چې ته میننشا کې اوسېږې بس ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم. نه ته به اول انټری کوې نام به درج کوې نو هغه اینه پس پتا ته اینو سی ملاویږي ته به بهر ته بیا وځې. نو دا شان ته بهر نه چې ته دننه ځې خپل کور ته بیا به هم دا مسله یې چې تا ته به انټری کېږي یا باندې به څو څو ورځې تېرېږي. لکه اوس چې کوم مونږ پرون د جرګه کې یو بل سره ډسکس کو چې ایون د قطر نه سعودي نه یا خلیج ممالک نه چې کوم خلک راشي نو دا دلته په هفتو هفتو پراته یي او بنو کې نو دوی ته نو سینه ملاویږي چې لاړ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردن کتا سے مشال ریڈیو تا غوگے د پاکستان د سرکاری هوایی شرکت پی ای د کارکونکو احتجاج په پنځم ورځ هم دوام لري. لا هم د جازونو تګ راتګ ولاړ دی چې له کبله یې مسافر د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. بلخوا د دې شرکت د پایلټانو سازمان پالپا اعلان کړی دی چې دوی نور د احتجاج نه کوي او غواړي چې دا احتجاج زر تر زره ختم شي. یاد دوی چې د پی ای کارکونکي له دې کبل احتجاج کوي چې دوی له حکومت غواړي چې دغه شرکت ته شخصي کوي نه بلکې د حکومت د لاندې دی وساتي. محمد عمران پیله کراچۍ رپورټ لري.
د پی ای د پایلټانو سازمان پالپا د صدر عامر هاشمي تر مخه دوی د جازونو نور ودرولو ته تیار نه دي او که حکومت د دوی د امنیت ضمانت ورکي دوی جازونه چلولو ته تیار دي. خو لا تر دې دمه د حکومتي چارواکو لخوا ورته څه باور نه دی ورکړی شوی. پاکستاني مطبوعات وایي چې د پایلټانو د سازمان صدر عامر هاشمي دا تور هم لګولې چې په دوی جازونه په زور ودرول شوي او د ټلیفون د لارې ورته دړکې ورکړل شوی وي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کراچۍ ته تللی چېرته چې به هغه د پی ای د کارکوونکو سره په احتجاج کې ګډون گئی. اسلام آباد کے خبر اعلانو سره د خبرو په وخت عمران خان ویل چې په کراچۍ کې بخپلې غوښتنې مرکزی حکومت تک دی ځکه چې حکومت ټولې فیصلې په یوازې سر کوي او پارلیمان ته نه خبريږي. پچکاری د لوی سوچ نه پس کولی شي او دغه وخت هم دا په ذهن کې ساتل پکار دي چې ولس تتري ګټه رسي او کنه او چې کله د یوې قومي ادارې نشکاري کولی شي نو په دې په قومي اسمبلی کې بحث پکار وي او فیصلې په پارلیمان کې کولی شي. په حقیقت کې نشکاري څه شی دی؟ یوازې چلوونکي بدلیږي نوي جازونه خو نه راځي. نو حکومت دې پی آئی اے انتظامیہ سمجھتی
پی آئی کی مینجمنٹ بدلے گی پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائے گی بھائی گورنمنٹ مینجمنٹ ٹھیک کر دے.
د جازونو پینځه ورځې ودرول وروسته د خالی پورز دا امکان سرګندول کیږي چې احتجاج به ختم کړل شي. په دې لړ کې د خالی پشپا د پی آئی د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ په مشرۍ کې کارکونکو او د نچکارۍ مرکزی وزیر محمد زبیر ترمنځ ملاقات شوه. د ملاقات وروسته خبریالانو سره د خبرو په وخت مرکزی وزیر اویل چې دی غواړي دا مسله هواره کړي ولی شرط دا دی چې د جازونو تګ راتګ شروع شي.
هم سب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپریشن دوبارہ شروع ہو. سب چاہیں گے کہ
مونږ ټول غواړو چې د آپریشن زر تر زره شروع شي او په کوم ځای چې دا مذاکرات ختم شي نو له هغه ځایه به یې شروع کوو. مونږ په دې خبر سنجیده غور کوو چې دا مسله هواره
کړو.
په دا مهال د پی ای د مشترکه کمیټې مشر سویل بلوچ ویل چې اوس د دوی تر ټولو لویه غوښتنه دا ده چې هغه څلور کسان دې راوستل شي کوم چې د احتجاج پر مهال نیولې شوي وو.
مونږ
درخواست کړې چې زموږ څلور کسان ورک دي هغه زموږ لپاره تر ټولو مهم دي ځکه چې زموږ دوه کسان وژل شوي او یو شمیر جوبل شوي دي. نو لومبه خواست دا ده چې د څلور کسان دې زر تر زره پیدا کړی شي او تر څو چې موږ ساتمی نتیجې ته نه یو رسیدلي تر هغې به د جازونو تګ راتګ ولاړ وي. د پی ای د کارکونکو لخوا د سه شنبه یا نهې په ورځ د جازونو تګ راتګ په مکمل توګه ودرول شوی دی او تر دې دمه د 200 نه زیات پروازونه د ملک دننه او بهر ملکونو ته نه دي تللي. د سره سره د احتجاج پر مهال د دوو کسانو د وژنې د پلټنو لپاره د نیم فوجي ځواک رینجرز لخوا یو کمیټې هم جوړ کړی شوی او همدې لړکې د جمعې په ورځ د کارکونکو مشترکه کمیټې د ڈی جی رینجر سرلی د کاته کړي او د دوی لخوا خپره شوې ویډیو کې ښودلې شوې تن په اړه ڈی جی رینجرز ته ویلي چې هغه مشکوک نه بلکې د پی آئی اے کارکونکی دی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna. Ranguna.
Danare heranun ke kise internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale maheraway.
اور ادھر کتاب سے مشال ریڈیو ہو رہی ہے اس ہم دا خبرونی نمی تو رسی دو درینی میں بجی شوی دی لا گلایا سخا دا خبرونو لنڈی دور
دا پاکستان دا وزیر اعظم دا بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای باید په سرور اڑخیز خبرو کې دا افغانستان دا سولې دا خبرو لپاره دا لارې حتمی نقشه جوړ کړل شي. نو موري دا خبره دا افغانستان دا سولې خبرو شروع کول په هدف نن په اسلام آباد کې سرور اڑخیز غونډه ته په خپل وینا کې وکړه. دا باچا خان پونتون د کوم کول حکومت غوښتنه کړې چې یاد پونتون دې زر تر زر پرانځي ځکه چې د دوی زده کړې متاثر کیږي. دا باچا خان پونتون د کوم کول د غوښتنې په داسې حال کې کړې چې د یاد پونتون وایان سید خان خلیل نن مشال ورکوي چې امنیتي ادارو ورته خبرداري ورکړې چې د پونتون امنیت لا نور ټینګ کړي او تر هغې به پونتون بند وي تر څو چې امنیتي وضعیت ښه شوی نه وي. دا پاکستان د هوایي شرکت پی آئی اے د نچکارۍ پر ضد د کارکوونکو احتجاج نن هم دوام لري او له تیرو پنځو ورځو راهیسې هوایي جهازونه ولاړ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د شمالي ولایتونو څنګه وای په دغه سیمو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالی ماری حیدر نن مشال اړېدلې چې روان کال له دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیې ثبت شوي دي. د شام شمالی خار حلق کې د حکومتي عملیاتو لوجې را تخفیدلې د شلو زرو نه زیات د شام وګړي د ترکیې پر پوله راغونډ شوي دي. د شام حکومتي ځواکونو چې ورته د روس هوایي ملاتړ ترلاسه دی او یاغنو ترمنځ د سختې جګړې رپورټونه ورکړل شوي دي. په تایوان کې یوې زورورې زلزلې یوه 12 منزله ودانۍ ونړولې چې 15 تنه مړه شوي دي او 15 دیشنور د رنګې ودانۍ تر ملبې لاندې ورک دي. او د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری وای روس او شام د ملګرو ملتونو له هغه قرارداد سرغړونه کوي کوم چې په روانه کورنۍ جګړه کې د ډز بندې غوښتنه کوي. البته د سولې خبرې ترې روانې دي چې دا رنګ د مسله هواره شي.
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو اورې ل ګلایس خمو د خبرونو لنډیز واورید او سم تاسو اونیز خبرونه سروې درورو چې ملیحه مرزاده درته جوړ کړی دا غی نروس تاسو د پامیر ساحل جوړ کړی جمهوریت خبرونه اوریدل شي.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروي پروگرام کې درته زملي حمیر زاده هر کله وایم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بې. په نننی پروگرام کې را سره لپې خبره مهنور ارباب میلمنه ده. مهنور په ډیر کم عمر کې په پېښور کې یو بیوټي پارلر یا آرایشګاه چلوي. مخکې فیشن ډیزاینینګ هم کړی دی او د کپړو کاروبار یې لرلو. مهنور یو میک اپ آرټست چې د مختلفو موقعو لپاره د جینکو خزو آرایش کوي. هغه په پېښور کې د میک اپ کلاسونه هم ورکوي او خپل په کراچۍ، لبنان او دوبۍ کې پروفیشنل یا مسلکی کورسونه کړی دي. په نننی پروگرام کې له مانور سره خبرې کوو. مانور را سره دا وخت ټلیفون په لیکه دا غوی ته په پروگرام کې ستړي مشي وایو.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام مانور، تاسو نه ډیره مهرباني کوو چې تاسو را سره په پروگرام کې ساخلې.
نه جی، ډیره مهرباني چې تاسو نور موږ ته اگر راکو دا پلیټ فارم راکو چې موږ په خبرې وکړو.
تاسو په خبر کې پاتې کیږئ. او کلیم سده د کم پښتونخوا د کم کلی والی سیمې سره تاسو تعلق دی؟
زه جی د کاکار یم اور د یو ایس ایم دینا الحمدللہ راجو اور دا پلیټ فارم چې تاسو موږ راکو نو دې کې دا غوډې شي خپل د هنر باره کې خبرې کولې شو.
او ریدونکو ته بدامو ایم چې مهنور و ویش کاله عمر دی او په ډیر کم عمر کې هغه خپل کاروبار سنبال کړی دی. نو مانور ساسو کار په حوالہ خو به خبرې کو خدا راته وای چې تعلیم تاسو چرته حاصل کړی دی؟
ما جی د تا اوم دې په خبر کې د بیکن هاوس نا خپل د سٹارټ نا تعلیم کړی دی او موږ ما اولرز کړی دی هغه نه پس ته موږ ایډبل دی نه پس ته کانسپټ کې ما ایچ ان بی کړی دا هایر نیشنل ډیپلوما ورته ویل کی.
ها نو سبق خو ختم شو اینه پس تاسو سوکړل د د ایچ این ڈی نه پس تاسو څنګه د میدان تر لې څنګه مکار شروع کو؟
ما اصل کې وختل چې زه فکر خپل شروع کړم او په خبر کې خو تاسو پته ده چې ډېر اپورچونټیز خزو ته نه ملاويږي، نو موږ کور نه سٹارټ واغشتو د کپرو والا بزنس هم سٹارټ کو. الحمدلله ریسپانس ډېر زیات خو او زما د مور سایډ د سپورټ ما سره نو هغه په وجه ډېر اسان کې اش پراتا.
اي کې بتا سوس کول لکه کپڑے بم جوړولې لکه د موکو لپاره؟
او جی بالکل جی، موږ کپڑے جوړولې اسپیشلی د ینګ جن کو د پاره صدا سے برانډ نو دلته په خبر کې چې کوم ټرند دی او نه دی ڈیزائن ضروری، نو بیا ریسپانس ډیر خو او موږ کافی ایگزیبیشن هم کړی دي او ډیر ښه دي دی الحمدلله.
ها مانور کو د تیرو کلونو ته وکتل شي کنه، نو په پیښور کې اوس څه بدلون راغلی دی؟ مخ کې څنګه او دا فیشن انډستری څنګه وا، دا فیشن صنعت څنګه وا، اوس څومره فرق راغلی؟
ډیر چوائسز نو په خوا موږ سره ډیر چوائسز نو او ډیر لیمیټډ موږ سره هغه او موږ تلو او سو دکانونو درته چې کوم موږ اوس خو الحمدلله په خبر کې کافی دا سي اگر اغلی دي ټول چې زموږه انټرنیشنل یا نېشنل برانډز وته وایي د ټاپرو یي کدي ګوتان وي تاسو پته ده چې خلکو کوم اویرنس راغلی دي، موږ خو کوالټي ورکولا په کم پرایس کې اسپیشلی ټارګټ کولم دا جنه کې ینګ جنه کې،
نو د دې وجه سره د لکه یو خوب تاسو وې چې په ها زیاته شوې ده په خلکو کې اویرنس راغلی دي، لکه مخ کې چې دین خلکو به زیات خو غول هغه کوچی بازار د پیښور کو ذکر وشي کنه، الته بتله لولته به کپڑے ورکولې او اوس دې نو د بوتیک والا غ ټرند راغی
ځکه زیات دی چې یو خو دغه دا چې تاسو ته ډېر پروفیشنل کار ملاويږي، د دې ټرند او ډیزاین تاسو ته ملاويږي په کم پرایس کې، که تاسو خپل کپڑا اخلي او هغه بیا سټچ کوي نو تیز لیټ هم کوي او تاسو ته ډېر اوور پرایس شي دی ډېر زیات او اصل دې خلک لکه دونه سټیسفاید نه دي چې څونه د بوتیک ته کار نه خلک دي.
نور تاسو وی چې تاسو به د کپڑو لپاره نمائش هم کول، ایگزیبیشنز هم کول، او تاسو وی چې د ملک نه بهر هم تاسو ایگزیبیشنز کړو چې ډېر ښه خلکو تاسو ته ریسپانس خدر کو خره د عمل درته خولو، نو تاسو میک اپ ته څنګه راوړی دی د کپڑو نه میک اپ ته؟
میک اپ کدا و چې سٹارټ نه انټرست او خو پته نه و چې سٹارټ په کوم نه اخلو، خو چې کله موږ د کپڑو سلسله کې فوټو شوټ سکول نو ماډلز لبا او مامي او اعظم اخور میک اپ او هیر به موږ ورته کول، کوم خلکو به ډېر تاسو کول چې دا ډېر زیات ښه دي یا چېرته هم تاسو داسې نو هغه ټایم کې خو بالکل ما خپل ایزده کړي د سیلف ټاټ هم ما ایز کورس داسې نو کړي پروفیشنل، خلکو ما ته ډېر ریکوست کړي چې پلیز تاسو موږ ته دا وښایې تا تاسو لوک څنګه کریئټ کو، نو بیا ما میک اپ کلاسز داسې شروع کړل چې کوم داغې الحمدلله ډېر ښه ریسپانس وو.
تاسو مخکې ذکر وکړو چې ستاسو کورنۍ ستاسو ډېر سپورټ کو کنه، نو کو اوریدونکو ته به دا وایو چې ستاسو یو سیاسي بیکګراوند دی او یو سیاسي کورنۍ سره تعلق دی، نو د کور طرف نه داسې فشار خو نو چې تاسو کمبل مسلک یا کمبل پروفیشن چې دی هغه خپل کې؟
نه جی، هغه رنګ څه خبره زه کنه وا چې زما پلار چې کوم دی هغه الحمدلله هی هاد فول ٹرسٹ یو چې د زمالو دا کوډی شي او دا هغه به لکه ډېر ښه طریقې سره لکه هغه ریسپانسیبل دا هغه دا لکه تر سره رسول شي دا کار، نو اغه ټرست چې کوم دی هغه ډېر ضروري، خو زما کې الحمدلله اول کار کې وکړو چې ما خپل ما سره چې کوم دا ویمن انټرپرینورز لکه دا نور هم دي هغه دا وکړو چې ټول وکړو انفیکټ چې لکه دا ورکوټ دا خو کولی شي ریسپانسبل دا ما سره او جی او خو زما سره کار کولو چې کوم دا ټیم رجو دا در سره ټول خو تیمو ما سره مینیجر او دا ټول دا مینیجمنت کول هر څه دا کران کار دی، خو الحمدلله ما وکړو بیا مې موت لار ویل چې نه دا کولی شي که سبا کې لکه بیچلرز پورې وویل نه نور دی کنم بوی نو فول ټایم کار دا کولی شي.
او خبره تاسو د میک اپ کوله کنه، نو تاسو اوس څه کوي لکه کپڑے تاسو سایت ته پرې خو دلې کوم نوم سره تاسو ارایشګا دا اوس څه کوي پکې تاسو لکه کوم موکو لپاره خزی او جینا کې تیار وې؟
مونږه جی او کپر فل فلج سیټ اپ دی د پارلر ارایشګا ورته خلک ویلی شي اور دیکھیے ہر ٹائپ کار کی میک اپ دا پارا میک اپ اور ہیئر کٹ خپل کوم اور تما خور کی اور دین علاوہ چرا نور کارون دا پارا مون سر سٹاف موجود دے دم خپل کا فور ریسپشنسٹ دا اور مینیجر دا اقتول ہر سے مینیج کی اور ما سرا دا جنہ کے ټوله یو کم از کم ما سره 10-12 سټاف دی. مونږ چې کوم دا میک اپ سکول دی اوکیژنز لکه نکاح شو، مهندی، پارٹی، انگیجمنٹ، تاسو برایډل شو، مشو، ودونه شو، ټول
تاسو اول نس زکړه تر لاسه کړی و او کنا تاسو دې د پاره روسته بیا څه کورسونه واغستل؟
تاسو خو دې کورس منو کړی چې کله سلون جوړ شو نه نه فاست ماجر ټریولینګ وکړو، چې لاړم بهر اخوا دې خوا ما ډېر کورسز وکړم، ما ویل چې زه په ځان پروپرلی پوه کوم چې ما ته فل ان اینڈ آؤٹ پاتې ده د دې کار باره کې که سوال څه چل کیږي چې ما ته اول نه آئیډیا ای راغی باټ کې چې کله چې داسې یو سیټ اپ جوړول غواړي نو دا ما اډوایس دی نورو خلکو ته چې تاسو ته پکار ده چې خپله هر کار ګرځي، که هغه انکیس کوئ هم نه تاسو مخکې تاسو ورته سټاف هم ساتئ
خو چې پوهیږي
تاسو لاغه ګرځي.
تاسو بیا میک اپ او د دې کورسونه وکړه، کراچۍ نه وکړه، لبنان نه وکړه، دبئی نه وکړل کنه؟
بالکل جی.
یو اوریدون کی ٹیلیفون کرے دے ای تا موقع ورکو.
السلام علیکم زادل سین تورای دو کرم جن سین السلامونه اونی کی لوڑن دیکون ملمانی نزه دا سوال نرم لکا کی یو اوم خزی میک اپ نشو خطر کی الک مسول و دو ولا جن چوک سنگار کی او اغل نشو خطر کی او بل دی دفتر کوم دی کی دته خبر کی
لکه جی دی دنو نا مون کار کو جاتر خلق ورتا کذیب امبئی اٹس سپیلڈ CAZIBE دا نوم دی اور مونږ په مین یونیورسٹی روډ باندې په نیاز پلازا کې لوکیټډ یو، درنا بالکل په مین روډ باندې دی زمونږ چې کوم دفتر دی. اور چارجز پی لکه دا پی سی پی څومره لګی دا 15,000 نه 20,000 پورې په یو ناز باندې لګی، ځکه چې مونږ ډېر زیات های کوالټی سامان استعمالو، زه ډېر زیات بهر ټراویل کوم، هلته نه سامان اخلم وروړم.
تاسو خو خپل زده کړې کړي دي، تاسو په خپل پارلر کې د سې چې کومې خواهشمند جینکۍ اغوی ته څه کلاسونه ورکوي او کنه غی ته زده کړه ورکوي؟
زه کلاسز ورکوم، میک اپ کلاسز مون ورکوم، اور سوشل ورک ته پارم زما اراده مخکې ده چې ان شاء الله چې کوم خزي دي چې کوم چا سره دونه فاینانشل اغنیشتا
پیسې نشتا
دا ایشو نی دي دي بالکل، نو هغه د پاره به زه ضرور کار کول غواړم.
سره یو بل اوریدون کې ټلیفون کړي دي، هغه ته وار ورکو چې څه ته پوس لري.
السلام علیکم، بلیحه خور جانې، زه دنیا شو زه خبرې کوم د سوات نه، او د دینه می دا تاسو ته ملمنې خو نه چې دا یو عام جنې او دا د یو عام جنې سمره خرچه وکنه سیاسي ورته راشي میک اپ پی کوي او د ناوی سمره خرچه او د ناوی او د جنې د سنگارولې کې سمره فرق وي.
د کیژوال یا چې عام ورته مونږ وایو چې دا پارټي هغه اوکیژن نو هغه 15,000 نه شروع کیږي او عمدمره رینج کې راځي، او که ناوی هغه ماته د دې تک چې 15,000 نه شلو پورې فرق دا دی چې ناوی خود ډیر زیات سینار دل غواړي، ځکه چې د هغه میک اپ ڈفرنٹ د لگ دار کی لگ بول دی، ځکه چې د هغه ورځی ناوی انسان جن کې لکه یو ځل زمون دا خزی هغه کیږي. اور هر چا خپل خواهش هم سه خلک ډیر ډارک غواړي، سه خلک لایټ غواړي،
اسی می کنه لکه د میک اپ خو خپل ټکنیکونه دي، ټکنیکس دي کنه، لکه چې سترګې وړي نو هغه میک اپ سره لوی ښکارې دي شي، دغه شانته کو دچا مخلک پلاني هغه نری ښکارې دي شي، نو دا سی ایس پکې
بالکل ضروری ولی نہیں، کانٹورنگ سره مونږ غټ مخ نری کولی شو، لپس مونږ اوور لائن کوو، مونږ شونې لګل ویولی شو، مونږ وړې سترګې لایټ دنا رنج چې ولا مونږ لایټ کوو او ولا ویولی شو، آیبروز مونږ شیپ کو، دا روز چې ورته وی دا مونږ شیپ کو، دا مونږ لکه دا اپلیفټ کو، پورا فیس نقشه لیټر دی بدل شي. نو اما خبره ده چې میک اپ سره لګ ډیر فرق راځي، خو کلاینټ پکې کمفرټیبل دی نو ټیک ته، خو کلاینټ پکې کمفرټیبل نه دی نو تاسو پکار نه چې ډیر اوکے یا هغه چې څه وي نو هغه زیات وکړي.
نوري جینا کې د میدان تر اتلی شي او کنه ته تاسو سوای؟
بالکل جی، ولې نشي راتلی، تاسو ته بس دا پکار دی چې تاسو پکار دی خپل سکل کې لږ لکه تاسو له پکار دی چې تاسو له هغه شی درځي چې هغه حل او تاسو په ځان ښه سم پوه کوي، بالکل تاسو لاړ شي خپل ځان نور پالش کې کورسز وکړي، هغه هر چرته نه، خو چې انسان په ځان سم پوه کړي او که تاسو کې ټیلنټ وي نو هغه ځای کول نه دي پکار، ضرور راتلل پکار دي، خپل کې خبر کې ډېر زیات ټیلنټ دی او پکار نه دی چې هغه ځای شي.
څه داسې مشکلات دي، چیلنجز دي ستاسو په لاره کې؟
بس دا که تاسو ورته وګوري نو د ینګ جنکو ته دا ډېر مخې ته فیس کېدل، لکه دا موډل فیس کو دا جیلسی فیکټر شو، دا اخوا دیخوا کمیونټي دا نور خلکو نه عجیب عجیب خبرې به واورې، ډفرنټ هغه به واورې، نو هغې نو لاس لږ چیلنجنګ کار دی. او زموږ خلک چې کم دي نو دیر ویری ټیلنټډ، او په کار دی چې مخکې راشي او کې او دې شیزونو پروا دې نه کوي.
او محنور، چونکې تاسو دا کاروبار کوئ، نو دا آیا افورډیبل دی؟ جیب د دې اجازه ورکوي؟ لکه یو سٹارٹ نه یو شروعات نه چې څوک دا تجارت کول غواړي، دا کار کول غواړي، نو هغه کولی شي؟
کوری دا څه کولی شي چې زما ایڈوایس دی نه کو ته دا د فاینانشل هیلپ ضرورت چا ته، نو هغه دا ته چې تاسو چان اگشتي شي یا هر څه خو ستاسو د لوی هغه نه مکوي سیټ اپ، نو ګوري تاسو ورکوټ سٹارټ وخت تاسو خپل کلاینټ جوړ کې، کلاینټل جوړ کې، هغه مارکیټینګ ایڈورټایزمنت تاسو او کې تاسو وګورئ چې بای خلک تاسو کار خوخی نه خوخی.
دا پروگرام اخری وخت را رسیدلې دی، تاسو باوریدونکو لپاره لند پیغام سوي؟
زما پیغام ستاسو ته دی، زموږ خبر پښتونخوا جنکو د پاره دا دی چې خپل تعلیم ضرور کوي، او خپل تایم ډیر زیات قدر کوي، او دا هم ډیر ضروری ده چې تاسو خپل ډریمز فالو کوي، چې څومره غواړي هغه ضرور خپل مور پلار سره کې ډسکس کوي. دا نه ده چې مور پلار وایي چې ډاکټر جوړ شو تاسو ډاکټر جوړیږي، خپل انټرسټ او شوق سره اوکې چې کوم تاسو کولی شي چې څنګه ما وکړو، زما مور پلار ما سره هیلپ وکړو، هغه یې نه دا کولی شي او ما کې ټرسټ وکړو، داسې زه مخکې لاغم او انشاءالله نور به مونږ مخکې
مہربانی مانور ساسو خبر ڈیر خوند کو
تاسو
د مشال ریڈیو پر سروے پروگرام کے لمانور ارباب سر خبر واور دلے مونگا امید کو چی دا پروگرام بس ساسو خخش وی طرح ادزان خیال ساتے دا اللہ پامان پسر سور دسو چرت دے سکھو یری گم سکھو یری گم سکھو یری گم سکھو یری گم پتے دشت کی پنارا گئی مال رڑا را گئی مال رڑا را گئی کپی خور کبلے دل لئی لئی نغمایما زما مشال راډیو ډیر خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپیچ بین کاله دلالای
کاله دلالای د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه څه اقتصادي او مالی ارزښت لري؟ دا څومره پراخه اقتصادي پروژه ده؟ آیا پرمختیایي کارونه به په پاکستان کې د اقتصاد جوړښت توازن ته تاوان ورسوي او کنا ګټه هم لري؟ که د پاکستان وفاقي حکومت دالار د پښتونخوا او بلوچستان پر ځای له پنجاب تیر کړي یا زیاته پانګونه هلته وکړي، نو آیا دا به د هیواد دننه اقتصادي نابرابري لا ژوره نه کړي؟ آیا دا کار به په هیواد کې ملتپاله سیاست لا پیاوړی نه کړي؟ په نورو هیوادونو کې د چین پانګونې تر شا څه ډول فکر وي؟ آیا دا خبره سمه ده چې چین چې په افریقا کې پانګونه کړې، نو له هغه ځایه پیسې خپل هیواد ته وړي دي او هلته یې ولسونو ته ګټه نه ده رسولې، او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د اقتصادي او سیاسي اقتصاد له یوه استاد سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرو دوو هغو سره تړلې ده. په تیرو دوو خبرونو کې تاسو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پاکستان زیاتره ګوندونو له دریځه خبر شوې. تاسو واوریدل چې د زیاتره ګوندونو دریځ دا دی چې دا لار د پاکستان لپاره مهمه ده، خو دوی اندېښنه لري چې ګواکې د پاکستان وفاقي حکومت دا لار پنجاب ته اړولې یا زیاتره ګټې یې پنجاب ته ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا دا تور رد کړی دی. نن په خبرونه کې د چین پاکستان اقتصادي لار پر موضوع بحث ته دوام ورکوو، خو نن د دې پروژې په اړه د اقتصاد او نړیوال سیاسي اقتصاد له زاویې خبرې کوو. په خبرونه کې را سره د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسياتو سیاسي اقتصاد څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان میلمه دی. له دې پوښتنه وکړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه ورته له اقتصادي نظره څومره پراخه هغه ښکاري. دی وایي دا یوه سیمه ییزه او نړیواله پروژه ده چې جنوبي اسیا به نه یوازې د آرام بهر له آسیایي هیوادونو سره وتړي، بلکې جنوبي اسیا به له نړۍ سره هم وتړي.
هسټوریکلی جو ساؤتھ ایشیا ہے وہ ایشیا سے ڈسکنیکٹڈ رہا ہے.
تاریخی توګه د هیمالیا غرونو لکبل جنوبی آسیا تل د آرام سمندر لا آسیا وڅ پات سوی ده. دا غوی ثقافت بیل پرمختګ کړی او زموږ ثقافت فلسفه کلتور او سیاست جلا پرمختګ کړی دي. دا د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه دوه لوی تهذیبونه نه یوازې له یو بل سره نښلوي بلکې همدا لار تر منځنۍ آسیا منځنۍ ختیځ افریقا او اروپا پورې رسوي. د چین بشپړ پلان چې تاسو ووینئ نو هغوی د وریښمو لار په ذریعه ټوله یورو آسیایي وچه سره داسې تړي چې په تاریخ کې کله داسې نه و پیل سوي او تړل سوي. نو دا دومره لویه پرمختیایي پروژه ده چې د اروپا او نورې نړۍ له حوالې سره به د آسیا د طاقت او واک توازن بڼه بالکل بدله کړي.
له ډاکټر تیمور رحمان مې پوښتنه وکړه چې نړیوال اقتصاد پوهان فکر کوي چې کله په یوه ټولنه کې پرمختیایي کارونه کیږي بازار یې آزادیږي او صنعت پکې وده کوي نو د پیسه دارو او غریبو ترمنځ پکې واټن هم زیاتیږي. آیا له دې نظر سره موافق دی؟ دی یې په ځواب کې راته وایي
چې
سرمایه دارانه نظام وي نو کله هم چې حکومت یا بل څوک پرمختیایي کارونه کوي هغه به عدم توازن پیدا کوي. یعنی ځینې برخې او خلک به پیسې پیدا کوي ځینې به غریب پاتې کیږي. یو خو د ولسونو دننه د وسایل تقسیم خبره ده بل د طبقو دننه د تقسیم خبره ده چې دولت څنګه ویشل کیږي. نو چې د آزاد بازار اقتصادي نظام وي نو که د هیواد دننه د پانګونې عمل وي یا بهر دا به د طبقو نابرابري زیاتوي. دا د سرمایه‌داران نظام د پرمختیا یوه نه بېلېدونکې برخه ده.
ډاکټر تیمور رحمان وایي نابرابري خو د صنعتي پراختیا یوه نه بېلېدونکې برخه ده خو چین پاکستان اقتصادي لار به په پاکستان کې د صنعتي ټولنې بنیاد هم کېږدي.
څومره چې په پاکستان کې صنعتي نظام پراخیږي نو له دې سره به نابرابري پیدا کیږي. خو د صنعتي نظام راتګ د ټولنې پورته کېدو پرمختیا او ترقۍ بنیاد ږدي. نو زما په فکر د چین پاکستان اقتصادي لار له پروژې سره به چې انفراستراکچر جوړ شي د توانایي پیدا کولو نظام به پیاوړی شي د مواصلاتو نظام به طاقتور شي نو دا به د یوې صنعتي معاشرې بنیاد کېږدي. نو زما په فکر د دې شپږ سلویشت عرب امریکایي ډالرو پانګونې لویې پروژې غوڅ مخالفت چې دا کار باید بالکل ونه سي ناسم عمل دی. زه د دې فکر ملاتړ نسم کولای ځکه چې زه فکر کوم دا پروژه پاکستان او ټولې سیمې ته ګټوره ده.
د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه هغه تورونه او اندېښنې چې ګواکې وفاقي حکومت غواړي دا لار یا د دې زیاتې ګټې په پنجاب کې وساتي څه ډول اقتصادي تعبیر یا تشریح لري؟ ډاکټر تیمور رحمان وایي چې په یو ځای کې پرمختګ شوی وي نو نورې کارخانې هم هلته پرانیستل کیږي.
سرمایه‌داران
نظام یا پانګونه کې موږ وینو چې په یو ځای کې پرمختګ شوی وي د پرمختیا نورې پروژې هم هلته عملي کیږي. ګوره که د لاهور بازار لوی دی د فیصل آباد منډی لویه ده یا د ملتان یا کراچۍ بازار غټ دی نو بیا ظاهره خبره ده چې تاسو اقتصادي لار جوړول غواړئ نو هله به مووي دا له همدې لویو بازارونو تیرسي او له داسې سیمو تیرسي چې بازارونه لري. صنعت هم داسې ترقی کوي که تاسو ووینئ نو په لاهور کې چې فیروزپور روډ او رایوند روډ کارخانې جوړې وي نو نوې کارخانې به هم هلته جوړیږي. حالانکه کیدای شي چې په نورو سیمو کې ښه ځایونه وي.
خو ډاکټر تیمور رحمان دا فکر کوي چې پاکستان د یو ریاست په توګه باید د چین پاکستان اقتصادي لار له پنجاب تیر نه کړي بلکې خیبر پختونخوا او بلوچستان ته دی وده ورکړي.
زما په فکر کله چې دولت یا ریاست پرمختیایي کارونه کوي نو باید یوازې د پیسو ګټه په پام کې ونه نیسي. ریاست باید داسې اهداف هم په ذهن کې وساتي او باید دا فکر وکړي چې دا یو ښه موقع ده چې په پاکستان کې هغه مظلوم قومونه او ځپل سوي توکمونه چې معاشي پرمختګ یې نه دی سوی او وروسته پاتې دي نو که پرمختیایي کارونه د هغوی په سیمو کې وسي او د نابرابرۍ یعنی غریبۍ او امیرۍ فرق یو ډول متوازن کړل سي نو حکمرانه طبقه او نور سیاستوالان باید دا فکر وکړي چې له دې کار سره به پاکستان له دننه خوا وتړل سي. نو که د بلوچستان یا پښتونخوا سیاستوالان وایي چې موږ په سیمو کې پانګونه وکړي دا خو پاکستان پاکستان په اقتصادی او سیاسی ډول یو کوي تھڑی ہے
اس سے تو پاکستان معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ انٹیگریٹ ہوتا ہے
دا لاہور پوهنتون استاد رحمان پوینا ک پاکستانی حکومت د چین پاکستان اقتصادی لار زیاتره پروژې په پنجاب کې عملی کړي نو پنجاب چې وار لمخه یو پیسې دار مرکز دی دا به نور مالدار شي او بلوچستان چې تر ټولو ورسته پاتې سیمه ده بلا نور د غربت او بیوزلۍ کندې ته پریوځي
ایک سنټر او پریفری آپ کو انٹرنیشنل پولیټیکل اکانومی میں نظر آتی ہے
نړیوال اقتصاد کې تاسو د یو مالدار مرکز او پچندو کې د پرتو غریب ځایونو جوړښت ویني په هیوادونو کې هم دا جوړښت تر سترګو کیږي دا جوړښتونه بیا بیا پیدا کیږي همدا وجه ده چې بیا په هیوادونو کې د قومونو ترمنځ د نابرابرۍ لکبله د ملت پالنې خبرې او نظریې زور اخلي د مثال په توګه چې کله بلوچستان ته ځم نو باور وکړي ما ته داسې ښکاري چې نه یوازې یوې بلې سیمې ته تللی یم بلکې په وخت کې مې هم شاتک کړی وي او چې په ګاډي کې له بلوچستان پنجاب ته ځم نو داسې راته ښکاري لکه په وخت کې چې مزل کوم او راتلونکي یا مستقبل ته روان یم شمیرې او ارقام هم ښیي او خپلې هم وینم چې بلوچستان داسې وروسته پاتې سیمه ده چې د لیک لوست شرحه د روغتیا تناسب د ښځو حقوقو تناسب هلته غریبي د هر څه د پنجاب او بیا ټول پاکستان پرتله ډیر زیات دي او بلوچستان له ټول پاکستان شاته دی همدا وجه ده چې د دولتمن مرکز او غریبو څنډو جوړښت دوباره د پیدا کولو پر ځای چې تاسو د شپږ سلويشت ارب ډالرو پانګونې موقع په لاس درغلی نو داسې وکاروئ چې مظلوم قومونو ته یې ګټه ورسیږي او دا باید یو ډیموکراټیک پرمختیایي عمل وي
اور مظلوم طبقات کو فائدہ ہو اور ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہو
اور دن کو دا جمہوریت خبرونه په دې برخه کې د چین بهرنیو پانګونو ته یو کتن کوو ما د لاهور مینجمنٹ ساينسز پونتون استاد ته وویل چې غربي رسنۍ او غربي پوهان دا دریز لري چې چین چې په افریقایي هیوادونو کې پانګونه کړي نو هلته خپل کارکونکو به ویلی او خپل سرمایه په یو نه یو شکل بیرته چین ته انتقال کړي آیا دا نظر سم دی او قسم دی نو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په اړه هم د دې تاوان اندېښنه شته او کڅنګه ډاکټر تیمور رحمان وای
نه
زه دا اندېښنه نه لرم بلکې دا تنقید په غربي اخبارونو کې کیږي خو که تاسو د هغو افریقایي هیوادونو اخبارونه ولولئ چې په کې چین سرمایه چولې ده نو هغه د غربي اخبارونو نظر ردوي د مثال په توګه د زیمبابوې ولسمشر موګابي چې په غربي رسنیو کې تر زشت تنقید لاندې دی هغه بیان ورکړی او زیمبابوې هم خپل شمیرې اعلان کړي دي چې شایي د چین سرمایه پر ټولنې څه اثر کړی دی همداراز که په کیوبا کې وویني یا په وینزویلا کې وویني نو د هغو هیوادونو حکومتونو هم وایي چې د چین سرمایه ورباندې ښه اثر کړی دی
استاد رحمان وایي چین چې هر ځای سرمایه چوي نو یو سیاسي سوچ لري او هغه دا دی چې چین غواړي ځینې هیوادونه په اقتصادي توګه د غرب له اثره آزاد کړي او له ځانه سره یې ملګري کړي د ده په خبره پاکستان باید یوازې خپلو ګټو ته وګوري
اصل میں چائنا کی اگر آپ انویسٹمنٹ سٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک پولیٹیکل پیٹرن کو فالو کرتے
ہیں حقیقت کې کتا چې د چین د سرمایه چونی نظام ته وویني نو هغه سیاسي پنګونه کوي د داسې پنګونه دي چې هغه هر هغه هیوا ته سرمایه وړي چې ورته ښکاری پکې د امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو ضد یو بلاک یا اتحاد جوړېدلی سي نو همدا وجه ده چې د غرب لخوا پروپاګاندا کیږي چې دا استثنايي سرمایه اچونه ده او چین بیا هغه هیوادونو ته وایي چې موږ خو تاسو ژغورو موږ په پاکستان کې باید د دواړو د پروپاګاندو ښکار نسو او دا فکر ونه کړو چې ګواکې هغه موږ ژغوري یا دا چې چین یو نوآبادیاتي یا امپریالیستي هیواد دی
جس کا ویسٹ کہہ رہا ہے کہ نیو کلونیل فورس ہیں یا نیو امپیریلسٹ فورس ہیں
ڈاکٹر تیمور رحمان دا نظر ہم رد کر چے کہ چینی وبرز ل پاکستان خپل سرمایه وباسی نو دغه هیواد اقتصاد ته زخت زیان ورسی دی وای چین د پاکستان بیخ بنا یا انفراستراکچر په برخه کې پانګونه کوي او که سرمایه وباسی هم نو سړکونه یا کارخانه ل ځان سره نشي وړلای
سب سے جو خطرناک انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا جو فورن انویسٹمنٹ آتی ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی
ل بهر چ پانګونه کیږي نو په هغه کې تر ټولو خطرناک سرمایه پورټفولیو سرمایه هغه دا ویل کده ونډو په بازار یا ونډونو کې پیسې لګول دا یو قسم جواری ده دا ډول سرمایه کاری ډیر تاوانی وي تاسو وګورئ په 1990 لسیزه کې چې غرب په جنوبی کوریا او نورو پر مخودي آسیایی وادونو کې همدا ډول پنګونه وکړه او بیا یو دم خپل پنګونه له هغه وادونو وېست چې لکه بلې د ټولو اقتصادونو پیسو خپل ارزښت لا څور کړ ل چې دا پنګونه په پاکستان کې کیږي دا بالکل بالکل مختلفه ده. کچین سبا لدی و دون ووزی او پنګونه و باسی هم نو دلته به انفراستراکچر جوړ کړی وي چې تراتون کو سلو کلونو به دلته وي. دا انفراستراکچر هغه لزان سر نه سیوللای کدلته پات کیږي نو یوازې چنایان خود به دا انفراستراکچر نه کاروي کنه. موږ به هم کارو، موږ به هم دا سړکونه استعمالو او خپل سامانونه به نورو هیوادونو ته استو.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې ته د اقتصاد او نړیوال سیاسي اقتصاد یا انټرنیشنل پولیټیکل اکانومي له نظره کتنه وکړه. تاسو اوریدل چې که پاکستان دا لار په پنجاب کې پرېږدي یا پروژې په پنجاب کې عملي کړي نو نه یوازې به د پنجاب او پاکستان نورو برخو ترمنځ اقتصادي نابرابري ژوره شي، بلکې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې به ملتپاله رویه او فکر نور پیاوړی شي چې پاکستان ته سیاست ته او اقتصاد ته یې تاوان رسوي. دا و نننۍ خپرونه، راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخامخ
جمهوریت
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به هغو تېر کړو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخ پرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.